السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې وات تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وره. د دې ترڅنګ د یمن په اړه هم یو ریپورټ لرو. خو د هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو په تاجکستان کې قتل او پر امنیتي چارو خبرې کړې. په هلمند کې 14 ل ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او امریکا وايي پر شمالي کوریا ل 16 زولارو فشار اچوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوځ مشروي ترهګري او سیمایز ګواخ دی او پرې د قابو موندلو لپاره اړینه ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه او د سرحدونو څارنه ترسره شي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا څرګندونې د اتوار په ورځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د امنیت په اړه د څلور اړخیزې غونډې پر مهال کړې. په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان پوځي مشرتابه ګډون وکړ. هلته د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای په دې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي.
د ځل نوبتي غونډه په تاجکستان کې و. دوی اکثرا په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خاط یا د سرحدونو دواړو خواو ته څنګه وکول شي چې په خپلو سیمو کې البته د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
خاغلی باجوا د غونډې په سندو کې د افغانستان د پوځ د مشر جنرال شریف یفتلی سره هم لیدلې او په امنیتي چارو یې خبرې کړې دي. د افغان پوځ مشر د پاکستان، تاجکستان او چین له لوی درستیزانو یا له پوځ د مشرانو غوښتي چې افغانستان ته ترورستانو د وختلو د مخنیوي په برخه کې د لازمه همکاري وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کړنلاره د ماتې سره مخ شوې. د شهید اقان عباسی پرون بلومبرګ نیوز ته په مرکه کې ویلي ان له لومړۍ ورځې د دوی دریز دا و چې په افغانستان کې پوځي حکمت عملي کار نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي. نوموړي ویلي د افغانستان ستونزې ته باید یوه سیاسي حل لاره ولټول شي. اقان عباسی چې درې اونۍ وړاندې منصب سنبال کړی وایي په داسې حال کې چې اسلام آباد په ګاونډي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د جګړې ملاتړ کوي اجازه به ورنکړي چې دا جګړه د پاکستان ته داخله شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 28 د افغانستان په اړه خپل نوی او جارحانه کړنلار اعلان کړی و. د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه له تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو او د القاعده او همدارنګه د نور افراطي ډلو خلاف جنګیږي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي تیره ورځ د برمل تحصیل په سره کنډه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی پر خښ شوی ماین ورختلی چې په پایله کې 2 سرتیري مړه او 3 نور ژوبل شوي دي. په وڼه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال رډیو ته د دې خبر پخلی کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دوی وایي ژوبل کسان د وانی روغتون کې داخل کړل شوي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې یا ISPR لخوا پرون ناوخته په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اتوار په ورځ د بلوچستان په کاهان، ډیره بوکټي، چتر او سیمو کې د FC ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوه ترهګر وژل شوي او د ترهګرو څلور کیمپونه یې تباه کړي دي. پوځ وایي دا د رد الفساد عملیات لړۍ ده چې دا مهال په ټول ملک کې دوام لري. د کورم ایجنسۍ ځینو مشرانو د اتوار په ورځ مشال لډیو ته ویل چې حکومت د دوی سیمې ته د غیر مقامي خبریالانو په ورتګ بندیز لګولی چې دوی دا کارغندي او غوښتنه ده چې حکومت دې په آزاد مټ مقامي او غیر مقامي خبریالانو ته د راپورونو له جوړولو اجازه ورکړي. د سیمې یو مشر حاجي ګل علي داسې وویل
کوم شای دوی دنیا ته خیال نه و اغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نه دوی میډیا ته اجازه ورنه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی، انتظامیا تما ویلی دی، صدا دا انسانی یو حقوق دی. څه کچيري دی انتظامیا نه وی یا فی نه وی یا ایفی نه وی دا ظلم د موسی ما کوي. موسی ډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نه وی پاوج دی موسی ظلمونه ما کوي.
حکومت نږدې میاشت وړاندې په یوه پرېکړه کې ویلي د نورو سیمو خبریالان یا د رسنیو نور استازي که کورمې ته تلل غواړي نو لومړی باید د فټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یوه ځای پر ځای شوي بم په 14 کې 13 تنه وژل شوي او 13 تنه نور ټپیاندي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تاییدوي چې 14 د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازار ګوټي کې شوې ده. په وژلو شوو ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. ناوه ولسوالۍ له سونوې راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهده ده. افغان پوځیانو تیر میاش له طالبانو د ناوی ولسوالۍ د بیانولو خبره کړې و، خو لاغه وخت راځي دغلته جنگونه وخت په وخت تر سره کیږي. طالبانو د پرونی 14 په اړه سندې ویلي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که هم د شمالي کوریا لخوا د بیلیسټکو توغندیو وروستۍ درې ازموینې راپارونکي عمل و، خو واشنګټن به د سوله ییزې حل لارې د لټولو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي د اتوار په ورځ فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي دوی د شمالي کوریا دا عمل د ځان او د خپلو اتحادیانو لپاره پارونکي ګام بولي، خو دوی به د سوله ییزې لارې نه هڅه کوي چې پر شمالي کوریا فشار واچوي څو مذاکراتو ته غاړه کېږدي. دی وایي په دې لاره کې د خپلو اتحادیانو او له چین سره په ګډه کار کوي. شمالي کوریا د تیر خالی په ورځ د لنډ واټن درې توغندي د جاپان د سین په ختیځ ساحل وډزول. په آذربایجان کې د وسلو په یو ګودام کې د اور لګیدو په پیخه کې شپږ کسان ژوبل شوي او د یو لړ چاودنو نه پس د پوځي تاسیساتو د شاوخوا سیمو نه د خلکو وتلو ته اړ شوي دي. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د اتوار په ورځ د سرخار باکونه په 100 کیلومتره واټن کې د وسلو په ګودام کې چاودنې وروسته لاغې ترسره شوې چې دغلته اور ولګید. د ګیلازی سیتال چې او د سنگلورو نورو سیمو خلک وستل شوی دی. په دې پیخه کې د نورو کسانو د مرګ په اړه سندې ویل شوی. د دفاع وزارت وایي د پیخې د وجوهاتو د معلومولو لپاره یو ګډه تحقیقاتي ډله ګومارل شوې ده. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 5.3 روپۍ. یو ریال په 19.92 روپۍ خرڅل کیږي او په 19.98 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 8.63 روپۍ او په 28.68 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 5 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 7.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
اریدن کو مشال ریډیو تاسو ورته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د پاکستان او افغانستان پولیسي مشرانو په تاجکستان کې ملاقات کړي دي. کورمه ته د نورو سیمو د خبريالانو په وردګ بندیز اندېښنې راپارولې دي.
د عوام په دې شي ډېر خپا دی. هغه غوړي چې میډیا عدالتي روشي مونو مسایل موږ په کار دی ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر کړي.
د اف آر بنو اوسیدونکي وایي چې په دې جدید دور کې هم دوی په سیمه کې د صحت مرکزونه نه لري.
د صحت سہولت نه ډېر محرومي نن موجوده ده. سه کیس وشو چې ځانکای ای باندې نه مړ روان ای دې نه مشه ګاډای ونسي مینا 8000 روپۍ خولي.
په سواد کې د انارو باغونه خلکو ته ښې ګټې ورکوي. په دې اړه یو رپورټ لرو.
لکه نورې میوې په نسبت په پوتره بل دوی ته پیدا ور بل دا چې دوی باندې سپریګان ډېر کم دي. بل زموږ حکومت پاکستان ته موږ ته به دا پیدا راوځي چې نورې میوې له 10 پیرې وبخور کې نو دی له 10 پیرې وبخور کې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د پوز مشر وای تراګری د ټولې سیمې لپاره یو غواښ دی او پر دې د قابو موندلو لپاره ضروری ده چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ استخباراتي معلوماتو تبادله او د سرحدونو څارنه ترسره شي. جنرال قمر جاوید باجوا د خبري پروند تاجکستان په دوشنبه ښار کې وکړي چې تفصیل لږ شي بوړاندې زمو همکار احمد الله ل نجیب عامر سره شریک کړي.
د تاجکستان په دوشنبه ښار کې چې کوم دی دا د څلور اړخیزه چې پکې پاکستان افغانستان تاجکستان او چین اعلی فوزي چارواکي چې کوم هغه ګډون کړی وو، نو دغه غونډې ته د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وینا وه چې ترهګري و نړیواله خطر ده او د دې په کوټلي توګه د دې مخنیوي دپاره پاکستان لګیا دی کوششونه کوي او موږ لګیا یو د معلوماتو تبادله هم یو بل سره کوو. نو دغه شانتي ممکنه ده چې پاکستان چې کوم دی هغه په ترهګرۍ یا د وسلوالو چې کوم دغه دی هغه باندې قابو ومومي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان خپل ځمکه چې کوم ده هغه د وسلوالو د محفوظو زیان چې کوم ویل کېږي چې د هغې خاتمې دپاره لګیا دی پاکستان کوششونه کوي، او دا مهال پاکستان تر ډېره حده د وسلوالو پر ضد چې کوم دا جنگ روان دی په هغې کې کامیابي ترلاسه کړې ده. د دغه غونډې وروسته د پاکستان او د افغانستان چې کوم اعلی فوزي چارواکي وو نو هغه هم یو بل سره ملاقات وکړلو. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر چې کوم دی هغه کوم چې خبر پاڼه جاری کړې ده هغه تر مخه چې دا یو غیر رسمي ملاقات وو چې پکې موجوده صورتحال باندې خبرې اترې وکړلې شوې. د آی ایس پی آر تر مخه په دغه ملاقات کې د افغان فوز مشر چې کوم هغه د دواړو فوزونو ترمنځ د مشترکه ورکینګ ګروپ جوړولو تجویز چې کوم هغه د پاکستان خوا ورکړلې شو چې په نوموړي چې کوم امادګي و خودله د دې وینا وا چې د ورکینګ ګروپ مشترکه خدشات حل کول د پاره به حکومتي کچ باندې چې کوم دی هغه په ګډه سره کار کوي، او دغه شانت سکیورټي د امنیت د پاره چې کوم سفارشات دین او هغه به د مرتب کوي هغه به کوي. نو د افغانستان چې کوم د فوز مشر د شریف یافتل هغه د جنرال قمر جاوید باجوا د تجویز سره اتفاق وکړو او وینا وا چې په سیمه کې د امن لپاره دواړه په ګډه سره کوششونه چې کوم دی هغه کول پکار دي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پختوم را ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور څنګه چې د مینه وړاندې به تاسو د احمد الله نه اوریدلی چې د پاکستان د پوسټ مشر وای ترګری د ټولي سیمې لپاره یو غواخ دی. د افغانستان پاکستان چین او تاجکستان ورپړو پوسی چارواکو رترګری سید په سلور اړخیزه غونډه کې برخه غستې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وای ورپړو پوسی چارواکو د یادو هوادونو په سرحدونو کې د وسلوالو د اوختو د مخنیوي او د ترګری سید مبارزې په لارو چارو خبری کړی دی. په دې اړه تفصیل د سفی الله ستانگزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د پوز لوی درستیز د گاونډي هیوادونو له لوی درستیزانو سره په دې خبری کړی چې څه ډول په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیول شي او څنګه له ترهګرۍ سره مبارزه په ښه توګه مخ ته ولاړه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغان پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبه په ورځ له خپلو سیالانو سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې کتلی دي.
د افغانستان او د چین او پاکستان او تاجکستان څلور جانبه غونډه ده په تاجکستان کې په اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خط یا د سرحدونو دواړو خواو ته د څنګه وکولی شي چې په خپلو سیمو کې البته د توریزم په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه توریستي ډلې چې د یو هیواد نه بل هیواد ته اوړي
د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی له تروریزم سره د مبارزې د ګاډې څلور اړخیزې کمیټې په غونډه کې له خپل پاکستانی سیال جنرال قمر جاوید باجوا، چینایي سیال جنرال لی زوچینګ او تاجکستانی سیال جنرال صابرزاده امام علی عبدالرحیم سره خبرې کړې دي. دوی به نن دوشنبه د یاد ناستې په وروستۍ ورځ هم یو لړ خبرې وکړي. د ګاونډي هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي په اړه دا ګاونډي هیوادونه په داسې حال کې سره خبرې کوي چې افغانستان تر بل هر هیواد لدی مسئله زوریگی. افغان چارواکو په وار وار ویلی سربیره پر دې چې د افغان طالب مشرانو مرکزونه او جنگیالي په پاکستان کې دي او له هغه ځای تم ویلیږي داعش جنگیالي هم د پاکستان له لوري افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو وار بیا ټینګار کوي چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پټنځایونه له منځه یوسي.
ټول وخت موږ ویلي دي چې تروریستان ظالم په پاکستان کې دي او تروریستان هم په پاکستان کې دي او یې مرستې هم ورسره کوي. امید ده چې پاکستان بالاخره په دې باندې پوه شي تروریستان ته په خپل هیواد کې ځای ورنه کړي. تاسو وګورئ د داعش څلور مشران په افغانستان کې په ننګرهار کې او په کونړ کې ووژل شو. دلته په افغانستان کې موږ غواړو چې د تروریستانو مشران یا د طالبانو مشران یا هغه د ښوونې او روزنې مرکزونه چې دي دوی هم اجازه ورنه کړي په پاکستان کې.
که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت په اړه توند انتقادونه کوي، خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې د خپل پوځیانو لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت په پاکستان سخت انتقاد وکړ چې د امریکا میلیاردونه ډالر یې اخیستي خو له ترهګرۍ سره یې مبارزه نه ده کړې. ښاغلی ترامپ وویل امریکا او ملګري به په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه نیسي او هغوی چې هر چېرته پټیږي له منځه به یې وړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې امریکا د خپل د 14 کلونو ناکامۍ په پاکستان نه اچوي بلکې دوی په ملګرتیا کې ډېر نقصان پورته کړی دی. د خواجه آصف په وینا چې د امریکا د ولسمشر بیان له وجې د پاکستان په معیشت به هیڅ قسمه اثرات نه پرېوځي ځکه چې امریکا له 13 کلونو راهیسې پاکستان ته امداد کم کړی دی. د یادونې وړ ده چې د اګست په 20مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه چې پکې یې پاکستان ته خبر داری ورکړ چې د وسلوالو ډلو ملاتړ دی پرېږدي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبریالانو سره په خبرو کې خواجه آصف وویل چې دې سیمه کې امن لپاره د پاکستان 2 لک فوزیان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي او په زرګونو فوزیان او عام خلک یې په دې جنگ کې وجل شوي دي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان د خپلې سیمې نه د وسلوالو خاتمه کړې ده، نو امریکا دې ووایي چې دوی تر اوسه څه کړي دي ځکه چې تر اوسه د افغانستان 40% سیمه د طالبانو د اثر لاندې ده، نو امریکا دې د افغانستان د مسلې حل تلاش کړي. د خواجه آصف وینا وه چې د 13 لسیزو راهسې افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او امریکا که په پاکستان یقین نه لري نو کډوال دې افغانستان ته د لیږلو بندوبست وکړي ځکه چې د ملک هغه برخې چې دوی وایي چې حقانی شبکه او یا طالبان پکې موجود دي نو په هغه ځایونو کې افغان کډوال میشت دي. چې کله دا کډوال نه وي نو وسلوال به بیا خپل پټنځایونه هم جوړ نه کړی شي. د نوموړي وینا وه چې د پاکستان افغانستان پوله محفوظه جوړولو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړي دي، خو افغانستان لخوا په پوله ډېرې کمې پوستې جوړې کړی شوی، نو امریکا له پکار دی چې په پوله ازغن تار لګولو کې ورسره مرسته وکړي. د خواجه آصف په وینا چې د امریکا د صدر بیان له وجې د پاکستان په معیشت به هیڅ قسمه اثرات نه پرېوځي ځکه چې امریکا د 13 کلونو راهسې پاکستان ته ډېر زیات امداد نه ورکوي. د ذکر دا چې د اگست پر 20مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې د وسلوالو ډلو له مرستو دې لاس واخلي، او وینا یې وه چې پاکستان په خپل ځای زیاتره وخت د ګډوډۍ، تشدد او د ترهګرۍ استازو ته خوندي پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه رد کړي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور.
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
پاکستانی چارواکو اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي سفر سندولې دی. پاکستان وروسته له هغې دا کار وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان یې تورن کړ چې وسلوالو ته پټ نځایونه ورکوي او افغان جګړه یې توده ساتلې ده. تفصیل د سفی الله ستانکزي په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان ته د یوې لوړپوړې امریکایي چارواکي سفر چې تمه وه نن دوشنبه شوی وای د پاکستان په غوښتنه ځنډول شوی دی. آلیس ویلز چې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده او هم اوس وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازیتوب ورلغاړی دی، اسلام آباد ته د سفر نیت کړی و. دا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان ته د امریکا د یو لوړپوړي پلاوي لومړنی سفر و چې اوس ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویاند د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي سفر تر هغې ځنډیدلی چې دواړه لوري یو بل مناسب وخت ورته وټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ورته څرګندونې کړې دي. هیڅ لوري د دې سفر د ځنډیدلو علت نه دی په ډاګه کړی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ تر وینا وروسته په پاکستان کې امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په ځان دې پام وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي سازمانونو او هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې افغانستان ناامنه کوي او د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې وینا وروسته پاکستاني چارواکو وویل امریکا متحده ایالاتونه باید پاکستان په ناحقه ملامت نکړي او په خبرې په افغانستان کې د خپل هیواد د پوځ د ناکامۍ پردې په پاکستان نه اچوي. په کراچۍ کې بیا یو شمېر خلکو د امریکا پر ضد مظاهرې هم کړي چې د پولیسو لخوا مخه نیول شوې ده. د دې مظاهرو تنظیمونکي عقیل موسی رویټرز ته وویل
هم جو ہے ایک اور امن پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے
مو گختل امریکا قونسلگری پر لور لاڑ شو او امریکا تا پیغام ورکړو چې پاکستان بیدار ملت دی. مونږ له امریکا سره په ملګری کېدو کې تیروتنه وکړه او زموږ رهبران هم د امریکا په ملګرتیا باندې دی وی غټه تیروتنه مرتکب شول.
پلان پر چل کر جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے.
مظاهره چانو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اکسونه چې پریچلی پاک خل شوی و لزان سره لیکدول او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو د امریکا قونسلگری شاو خوا درې کیلومتر لري د دې مظاهره چانو مخه ونیوله.
ستونزې او سرکار
له چتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پاورس په کم یولس بجې
او د هرې چهارشنبه پاورس پاو باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې د جنوبی وزیرستان چارواکي وای تیر ورځ د برمل تحصیل په سرکونډا سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو گاډی په خښشوي ماين ورختلې چې په نتیجه کې 2 سرتیری حمله شوي او درې ژوبل دي. په واڼه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال لیډیو ته د دې خبر پخلی کړې دي. تفصیل د سلام محسود پر رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان واڼه تحصیل برمل سیمه سره کانډنر رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال په سړک باندې روان د امنیتي فورسز یو ګاډي ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره دوه پوځي سرتېري په هغه ځای مړه او درې نور په رارژلي شول. په واڼه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي چې کوم نوم جوتول ږغ ریکارډ کول خوښ نه کړل مشال ریډیو ته د دغې پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلي او دا یې هم وشول چې پر ارژلي سرتېري د مرهم پټۍ دپاره د واڼه پوځي فیلډ هسپتال ته رسولي شوي دي. ذرایع دا هم زیاته کړه چې 14 د ریموټ کنټرول بم وه چې د کوم په وجه پوځي ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. دغې ذرایع دا هم وویل چې په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړي شوي دی د ځایی اوسیدونکو نه پښتنې ګوژنې کیږي. د پیشې او په پیشه کښې د مرګ ژوبله پړه چاهل یا قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
دین سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دوستو مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د قبایلي سیمې کرمې مشران وایي حکومت د یادې سیمې ته د نورو سیمو د خبریالانو په ورتګ لګول شوي بندیز ختم کړي. حکومت نږدې یو میاشت وړاندې په یوه فیصله کې ویلي وو د نورو سیمو خبریالان یا د رسنیو نور استاسي که کرمې ته تلل غواړي نو لومړی باید د فاټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې اورو.
د پړچنار ځایي مشر ملک نور محمد توري مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي، د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي.
اندګیله کوو چې مو پاکستانیان بولي نه بیا د میډیا متویل عدالت نه راځي. څه وجه ده؟ د عوام پدیشی ډیر خپا دی، هغه غواړي چې میډیا عدالتې راشي، مونږ مسایل موږ په کار دی ریډیو باندې او ټی وی باندې نشر کړي.
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې کم صحافي او یا میډیا مالک کورمې ته ورتلل غواړي، د هغه لپاره د فاټا سیکرټریټ لا انفارمیشن ډایرکټر این او سی یعنی اجازتنامه اخیستل به لازمي وي. راپورونو تر مخه تر دغې پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته له خپل کاره منع کړی شول. د کوانجالیزو حاجی ګلالي وایي هلته صحافت له محدودولو سره دوی ته تاوان رسیږي، په کار دی چې له دې حکومت ډډه وکړي.
کوم شاید دوی دنیا ته خیال نه و، هغه یو کرپشن واجی سوي چی واجی سوي دی واجی نه دوی میډیا ته اجازت ورنه کړو. چیف آرمی سٹاپ ته ما ویلی دی، انتظامیه ته ما ویلی دی، صدا دا انساني حقوق دی، څه کچيري دی انتظامیه نه وي یا فی نه وي یا ایفی نه وي، دا ظلم د موسمه کوي. مسډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نوی پاوج دی مس ظلمونه ما کوي.
ماشال لوډیو چې کلا پدې اړه لسنټر سجاد توري سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه د این او سی اخستو دا پریکړه چې د نامنې له کبله اخستې شوې ده هیڅ مقصد دا نه دی چې هلته د صحافت پر وړاندې خنډان ودروي، بلکې د صحافیانو او میډیا مالکانو تحفظ او مرسته ده. سجاد توري وویل کله چې هلته په مکمله توګه حالات ښه شي نو دا بندیز به هم لرې کړی شي.
زیات خراب و هغه ټایم کې زه خو خپل دا سوچ لرم چې زه ورسره خبر وکړم، انشاءالله دا په بندي خو پکار نه دی څه وشي، ولې میډیا ته خوار چې ته پکار دی رسوي ملاو شي. کوم ځای کې وي که څوک مثال غلط نه وي غل نه وي، هغه په میډیا ولې سره کوم ایگزیکټیو دي د ایجنسۍ کاغذ پولیس ولا دي کاغذ پولیټیکل انویسٹیگیشن ہے کہ گورنر صاحب دې سره خبر وکړي، ان شاء الله دا پابندی به ختم کړي.
قبایلی سیمو کې خبریالانو ته دړکه اور باندې مختلف قسمه بندیزونه لګیدل هغه خبرې دي چې هلته صحافت ډېر ګران کړی دی. څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسی کې جمرود پرس کلب هغه وخت طالبان شو کله چې هلته ځایي سوداګرو د امنیتي ځواکونو پر ضد پرس کانفرنس وکړو. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دومره اجازه پیش چې موږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کر رہے کہ ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکان رہے
زمان کا جنرل چکون دی پاگی مانے مخلیتون تر ٹکٹ وار کئی
دی بلاس کنی ہے مونگا پخبر داو چکونی دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیسبوک او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شئ، بیا موږ ته رائے راکولی شئ. په پیښور کې د غرمې د 12 بجې شوې د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د پوز مشروي ترهګري او سیمایز کوختو پر د قابو موندلو لپاره اړینه ده چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ استخباراتي راکړه ورکړه او د سرحدونو څارنه ترسره شي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې د اتوار په ورځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د امنیت په اړه د څلور اړخیزې غونډې پر مهال کړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړنلاره ناکامه ده. شاهد حقان عباسي پرون بلومبرګ نیوز ته په مرکه کې ویل عین له لومړۍ ورځې د دې دریځ دا و چې په افغانستان کې پوځي حکمت عملي کار نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي. نوموړي ویلي د افغانستان ستونزې ته باید یوه سیاسي حل لاره ولټول شي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي تېره ورځ د برمل تحصیل په سره کنډه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی پر ښخ شوي ماین ورختلی چې په پایله کې درې سرتېري مړه او مخنه غواړم دوه سرتېري مړه او درې نور ژوبل شوي. په واڼه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال لډیو ته د خبر پخلی کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان وایي چې چاودنه د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازارګوټي کې شوې ده. په وژل شوو ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. په آذربایجان کې د وسلو په یو ګودام کې د اور لګیدو په پیښه کې شپږ کسان ژوبل شوي او د یو لړ چاودنو نه پس د پوځي تاسیساتو د شاوخوا سیمو نه خلک نورو سیمو ته ویستل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که څه هم د شمالي کوریا لخوا د بیلیسټیکو توغندیو وروستۍ درې ازموینې یو پارونکی عمل و خو واشنګټن به د سوله ییزې حل لارې د راټولو هڅو ته دوام ورکوي. او اروپایي مشران نن په پاریس کې د فرانسې دولتمشر ایمانوئل ماکرون په بلنه د لیبیا، چاډ او نایجر د مشرانو سره په وړ سر مشریزه کې برخه اخلي. اروپایي ټولنې افریقایي هیوادونو ته د سیاسي او اقتصادي پناه غوښتونکو د شمیرې د کمولو په بدل کې د مرستو وړاندیز کړی دی.
اور دن کو مشال لیڈیو تاسو اور او اس با د خپل همکار نو ورو چې پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن ایکسپرس رسپانه خپل ادارې د سرشمیرنې په نتیجو باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان مخالفو ډلو د شپږمې سرشمیرنې نتیجې تسلیمولو نه انکار کړی او تورې لګولې چې په دې سرشمیرنه کې لکستا رد بدل کړی شوی او د پاکستان اصل شمیرې له خلکو پټه کړې. د ادارې په وینا چې د شماریاتو ادارې د رپورټ تر مخه په 19 کالو کې د پاکستان آبادی 1,45,00,000 سیوا شوې ده چې د 2% اضافه برابر ده. ادارې وایي د میرنی اصل مقصد د آبادی سمش میر په ګوته کول دي چې د کوم په بنیاد د ملک وسایل او ګټې تقسیمیږي او منصوبي جوړیږي. د غرنګ د عامو ټول ټاکنو لپاره حلقه بندي هم په سرشمیرنه باندې ټاکل کیږي چې د سرشمیرنې اهمیت خایي. ادریا اخر کې وایي د مخالف ډلو لخوا د فاټا او د سن په سرشمیرنه باندې اندېښنې خودل شوي باید چې حکومت دا اندېښنې لري کړي ځکه چې مخالف ډلې د جمهوریت برخه ده. په کار ده چې دوی هم له حکومت سره مرسته وکړي او حکومت هم د دوی غوښتنه ومني او په سرشمیرنه باندې غور وکړي. د دې ترڅنګ ورسپانه 29 نیوز خپل ادارې کې وایي د پنجاب حکومت د امادن د زرایې او خرجاتو د اډټ نه بغیر د قرباني په موخه په سرمنو راغونډولو بندیز لګولې او وایي چې دا فیصله ځکه کړې چې اکثره وخت د اختر په موخه د قرباني د سارو د سرمنې پیسې په غیر قانوني هلو ځلو باندې خرج کیږي او په تیرو وختونو کې د زنو ډلو لخوا په اربونو روپۍ بهر ملکونو تا لیگل شوی. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ داسې انکشاف هم شوی چې ځینې مذهبي ډلو د سرمنو پیسې د ترهګرۍ د کاروایانو لپاره استعمال کړي په کوم چې حکومت یو شمیر تنظیمونه ناقانونه وګرځول او په دوی د سرمندو راغونډولو بندیز ولګولو. ادارې اخري کې لیکي دې لړکې د پنجاب د حکومت دا فیصله ډېره د ستاینې وړ ده باید چې حکومت د دې عملي کولو لپاره د دغه تنظیمونو نه د آډټ سرټیفیکیټ وغواړي چې د خیر ښېګڼې تنظیمونو په نامه کوم ترهګر تنظیم د قرباني سرمنې راغونډې نه کړي.
مطبوعات هندی ورځپاڼه دی اکونومیک ټایمز د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتظامیه د یو چارواکي په حواله لیکي واشنگټن به اسلام آباد ته مرستې په دې شرط ورکوي چې د طالبانو حقانی نتورک خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا سی این این ټلویزیون لیکي ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې ګټلو هوډ کړی، خو په دا هیواد کې یو شمېر نور سیمه ایزو نړیوال قوتونه هم نفوذ لري. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د منور شانه اورو.
دی اکنامیک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیه یو چارواکي وی هندي خبری ایجنسۍ ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي. د پاکستان استخباراتي چارواکي د ډیر وخت راهیسې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نو واشنگټن هم دا تمه نه کوي چې په یوه ورځ کې بعد دغه هر څه بدل شي، خو د وخت له تیرېدو سره د مثبت بدلون لپاره هیله مند دی. ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي چارواکي په دې پوښتنه چې آیا ټرمپ انتظامیه دې لړ کې پاکستان ته کومه نیټه ټاکلې او که څنګه، وویل مناسب نه ده چې په دې اړه مقرره موده په ډاګه کړي، خو دومره ویلی شي چې دوی په نږدې راتلونکي کې بدلون لیدلو ته هیله مند دي. اسلام آباد د تل په څیر دا وار هم ویلي چې له وسلوالو ډلو سره هیڅ اړیکې نه لري او دا چې په افغانستان کې امن غواړي. بلخوا د سی این این ټلویزیون په یو ریپورت کې راغلی، د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر چوکۍ ترلاسه کولو راهیسې انتظار و چې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي مخې ته راوړي، خو د روانې میاشتې په 28 نیټه نوموړي اعلان کړه چې په افغانستان کې جګړه ګټل غواړي. دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. د افغانستان شخړه د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو ترمنځ د بیلابیلو امنیتي او خارجه تګلارو له وجې ډیره پیچلې شوې ده. د دې ریپورت تر مخه په افغانستان کې پاکستان هم لوی کردار لري. اسلام آباد وایي چې له افغانستانه ورته بدمنی وروخته او پکې ورته ډیر ځاني او مالی تاوانونه رسیدلي، خو نړۍ دا هر څه له پامه غورځوي. د پاکستان د سینټ د دفاعي چارو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین وایي په افغانستان کې د خپلو ناکامیو پټولو لپاره امریکا له پاکستانه د قربانۍ ګډوره جوړوي. دا راز د ډنمارک د یو پوهنتون استاد استین راینینګ وای هند د افغانستان په پرمختیایي کارونو کې له پاکستانه ډیره برخه چوي، خو خپل سیاسي عزائم یې لا نه دی په ډاګه کړي او افغان حکومت ته له وسلو ورکولو هم ډډه کوي. خو له نوې امریکایي ستراتیژۍ سره سم که په افغانستان کې د هند رول زیاتېږي، نو له چین سره به یې ترنګلتیا هم سیوا شي. دا راز په دې وروستیو کې روس هم په افغانستان کې د داعش فعالیتونو اندېښمن کړي او نه غواړي چې په سیمه کې یې یاد وسلواله ډله وده وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو مشر په یمن کې د جګړې په خپلو خواو غږ کړي چې د اوبو حواله لارې د اجازه ورکړي چې جګړه سپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول شي. په یمن کې د کورنۍ جګړې لامله په میلیونونو خلک د خوراکي موادو په ګډون د ژوند له لومړنیو اسانتیاو به برخې دي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په یمن کې د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې اجازه ورکړي بشري مرستې دې هېواد ته له سیاسي په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ دی او صنعا هر ورځ د شخړو شاهده ده ورسېږي. ګوتیرس چې له کویتي چارواکو سره له خبرو وروسته په کویت کې خبرې کولې، په دې ټینګار وکړ چې موږ تر خپله وسه کوښښ کوو چې دغه په ټپه درېدلي حالت د له منځه وړلو لپاره شرایط برابر کړو. کویت په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره منځګړیتوب کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون شنبې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح او د هغه ملاتړي عبدالملک الحوسي چې پر صنعا کنټرول لري تر منځ لانجه په وسلواله نښته بدله شوه، چې په نتیجه کې دوه حوسي یاغیان او د صالح ملاتړی یو ډګروال ووژل شو. له 2014 کال راهیسې د صالح حوسي ائتلاف د عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی جګړه مخته وړې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د هادي د حکومت ملاتړ کوي، د 2015 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د حوسي یاغیانو تر کنټرول لاندې په ټولو سیمو د اوبو او هوا لارې بندې کړې دي. سعودي عربستان د محاصرې دغه کړۍ د تیر کال په اګست کې لا تنګه کړه او وی ویل چې دا یوازینۍ لاره ده چې د وسلو د قاچاق مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرس وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې په صنعا کې نړیوال هوایي ډګر بیرته پرانستل شي او هم د هدیده بندر چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د مرستو اساسي لاره ده پرانستل شي. هغه زیاته کړه چې دوی به له ټولو لورو سره له نږدې کار وکړي ترڅو وویني چې کله او په څه ډول د یو پیاوړي نوښت امکان برابرېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایو له مخې لکله چې سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې ښکېل شوی، له 8400 زیات ملکیان وژل شوي او 24800 نور ټپیان شوي دي. 2009 کسان د کولرا وژونکو ناروغۍ له امله چې د اپریل میاشتې راهیسې په یمن کې خپره شوې مړه شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي یمن چې په سیمه کې تر ټولو بې وزلی عربي هیواد دی، په میلیونونو یمنان نن ورځ د نابودۍ له خطر سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان ډان ورځپاڼه د هیواد د سیاسي آبادۍ او د دغې له وجې د راپیدا شوو مسئلو په اړه لیکي، باید د پاکستان حکومت او ولس د آبادۍ په کنټرول او په خپلو وسایلو ښکاره خبرې وکړي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې ډاکټر پرویز هودبای لیکي، کچېرې د پاکستان د ولس د دغه هیواد د سیاستوالو یا څېړونکو نه دا پوښتنه وکړل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی درې مسلې کومې دي، نو د زیاترو ځواب به ناامني، درغلي، د حکومت ناقصه کارکردګي وي او ډېر به پکې د هند او امریکا ذکر هم وکړي، خو ډېر کم خلک به د پاکستان د زیاتېدونکې آبادۍ له وجې په مسلو خبرې وکړي. لیکوال وایي په پاکستان کې خلک داسې فکر کوي چې هر نوی زیږېدلی ماشوم ځان سره خپل رزق راوړي. دا هم سمده خو زیاتوي، باید په ځمکني حقایقو هم خبرې وشي. کچرې آبادی په یو خاص کنټرول کې ونه ساتل شوه، نو پر روان وخت کې به د پاکستان ولس د خوراک او اوبو له سخت کمی سره مخ وي، او یو داسې وخت به هم راشي چې د زیاتې آبادۍ له وجې به په دغه هیواد کې د خپې خودو ځای هم نه وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د شپږمې سرشمېرنې ابتدایي رپورټ تر مخه د دغه هیواد ټوله آبادی 6,00,000,000 خودل شوی ده. د شریکو ګټو سازمان یا د مشترکه مفاداتو کونسل په خپل وړاندې کړل شوی رپورټ کې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب صوبه خودلې ده، چې سباندې 1,00,000,000 ده. ډان ورځپاڼه لیکي په 1975 کال کې د پاکستان آبادی 2,01,00,000 او اوس د 6,00,000,000 نه اوړېدلې ده، او زیاتوي که آبادی همداسې روانه وي نو 15 کاله وروسته به د دغه هیواد آبادی 2,00,000,000 وي. ورځپاڼه دا هم لیکي د زیاتې آبادۍ یوازې د خوراک مسله نه ده، بلکې له دې سره یو شمېر نورې خبرې هم تړلې دي، لکه د مثال په توګه که اوس هم وکتل شي نو په پاکستان کې ډېرې ونې بوټي او ډېر ځنګلونه په تیرو یو څو کلونو کې کټ شول، او په دغو ځایونو کورونه او نور کاروباري ځایونه آباد کړل شول. کراچۍ او حیدرآباد هم له یو بل سره ملاویږي، پینډی او اسلام آباد یو ځای کیږي، بلکې اسلام آباد اوس ټکسلا پورې غځېږي. لیکوال دا هم وایي که په روان وخت کې د پاکستان آبادی دوه چند شي نو اوبه به یې د موجوده وخت نه نیمې پاتې شي، دا شان ځنګلونه به ختم شي، پاکه او صفا هوا به ډېره کمه شي. لیکوال وایي دا خبره ډېره د حیرانتیا ده چې په پاکستان کې د آبادۍ په کنټرول په حکومتي کچا د نش برابر کار کیږي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو اوسیدونکي وایي چې په دې موجوده دور کې هم دوی په سیمه کې د صحت مرکزونه نه لري. دغه خلک وایي چې د ژوند د ټولو بنیادي اسانتیاونه محرومه دي. دا د بنو اوسیدونکي دا هم وایي چې په سیمه کې د صحت مرکزونه د دوی نه شاوخوا 80 کیلومتره لري دي، او چې ناروغان کله اسپتالونو ته وړي نو د خرابو سړکونو له وجې اکثره د یې حالت نورم ډیر خراب شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
نیم قبایلی سیمه فاربنو پینک اوسیدونکي وایي چې په دې جدید دور کې دوی د ژوند یو شمېر بنیادي سهولتونو په ګډون د صحت سهولتونو نه ډېر لرې ساتل شوي. دوی وایي کله چې ایمرجنسی ناروغ وي نو بنو ته په کڼ کپر اوږد لاره باندې رسولو کې د ډیرو ستونزو سره مخ وي او سیمه کې روغتون یا د صحت فعاله مرکز نه لري. د سیمې یو سماجي کارکون خیال وزیر وایي دوی د سیمې د صحت په لړ کې د هر مشکل آواز لوړ پوړو چارواکو ته رسولې خو چا ور باندې غور نه دی کړی.
د صحت سہولت نه ډېر محرومي نن موجوده داسې یو کیس وشو چې اجنکای ایبانی نه مړ روار خدا وجه دا وا چیل تا سہولات نشته دای ادیزی نه میشه گاڑای ونسی مینا 8000 روپے خولی بالکل د صحت سہولات نشته دای نا اسپتال شتا چې داسې اسپتال وی چې پاشه لچ وی ډاکټره خوی ډاکټرون خوی چې میر دا ستونزه حال شي میرو د حکام ډیر شکر گزار وی.
کلامو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمو نه منتخب د کمی اسمبلی غړی قیصر جمال نه وپوښتل نو دوی ووایي
فربنو چې موږ کومه ایریا ده مسله دا نه ده چې شته نه دي مسله دا ده چې سنتر شته دي بغې کې سټاف نشته. دغه مسله د موږ سره د سکولونو حوالې سره هم ده چې سکولونه شته خو بغې کې سټاف نشته. بدقسمتي دا ده د فاټا چې فاټا چې کوم الیکټډ خلک دي هغو په اډمنسټریشن کې هغه رول نشته چې کوم د نورې صوبې یا د نور ملک په حساب کې ده چاږي کې کومو پولیټیکل اډمنستریشن دا هیڅ کوم انټرست نه اخلي ایجنسی سرجن وګورو میډیا لم بیا اجازه نشته چې غلار شي د علاقې ریپورت کی کمزوري وړو سعید ندی لګي چې مو مغه سیستم په فاټا کیم راولو سازان او ډاکټرانو حاضرین کړي خو یې چې کم جای ضرورتونه بیا وسره کړو.
هم دغه پښتنه مو چې کله د فاربنو صحت محکمې مشرانو نه وکړه نو دوی هم دومره وویل چې دغه سیمو کې صحي سہولتونو کمی شته خو دوی ورته پام کړي او رو رو به ښه کېږي. د یادې سیمې اوسېدونکو دولت نه غوښتنه کړې چې د انساني همدردۍ په بنیاد دوی له د صحت مرکز جوړ کړي چې په کې سناسه د علاج معالجې سہولتونه موجود وي او د دوی جوان او صحت ته وژغورلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ایجنسی د ماربلو کارخانه دار وایي د بجلی د پرې کېدو له وجې کارونه په ټپه ولاړ دي. دوی وایي وخت په وخت حکومت له بلونه جمع کوي خو نه پوهیږي چې حکومت پرې ولې بجلی بنده کړې ده. دغه خلک دام وایي د بجلی نشتوالي سلګونه کسان بې روزګاره کړي دي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
په ملګور کې د ویماربل کارخانه مالک حبیب الرحمن د بجلی د بندش نه را پیدا شوی صورتحال په حق له مشال ریډیو ته وایي
څلور میاشتې بیا وشو چې نشته. موږ سره تقریبا 14 مزدوران او دا تقریبا ټول کارخانه دي 230 کارخانه دي او په 230 باندې دا مزدوران او دغه سلاره سو حساب کا نو دا ټول خلک داسې بې روزګار دي چې بس بالکل پولې پړک ته ناست. لکه موږ باندې چې کم میټر بلونه خو هغه موږ بلونه هغه مطابق هم جمع کړ خو هغه باوجود په موږ باندې بجلی ختمه کړ.
په دې ماربل کارخانو کې ګاډي چلوونکی یو ډرایور اسلم ملګور وایي چې د ترانسپورت په کاروبار هم
کم سے کم بدے کے 200-250 لارے چلے دلے اگر ٹول بے روزگار نہ سی بدے کے ڈرائیوران 200-250 ڈرائیوران 200-250 کلینڈران دا ٹول بے روزگار نہ سی.
د ملاگورو د ماربل کارخانو د بجلی د ستونز په حق له مشکله کبید سے مت د بجلی ور کولو کمپنی ٹیسکو یو چارواکی سره خبر وشوي نو دی ویل چې حکومت په دې کارخانو باندې ځنی مهم ټیکسونه لګولې دي او دوی دې ټیکسونو ور کولو ته تیار نه دي نو ځکه متری دغه بجلی کټ کړی دا خو په دې لړکی خبرې روانې دي او د دې به سهل راوځي. د خبر جنسی د ملاګورو د ماربل کارخانو مالکان وای چې په فاټا باندې د ټیکس نظام نه دی نافذ نو دوی ته دې په عام نرخ باندې بجلی بحال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د سوات د بریکوټ په نوې کلی کې محمد پرویز نومیتن وایي د انار یو نوې قسم یې پیدا کړی دی چې په سوات کې ښه حاصل ورکوي. دی وایي سر کاله مخکې یې د انارو باغ نال کړی و چې اوس ډېر ښه ګټه ورکوي. د محمد پرویز له انار باغ اوس د پاکستان نورو سیمو ته د میوو ټرکونه روان دي. د باغ مالک وایي دا خاص انار دي او په لوړه بیه خرڅیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سواد د تحصیلي بریکوټ نوي کلی 50 کلن محمد پرویز وای چې سلور کال وړاندې می په درې کې نالزمکه د ازمیخ په توګه د انارو باغ ولګو چې پکې دوی په خپل تر د سواد موسم او بو مطابق یو ذات جوړ کړي چې دې سیمه کې ډیر زیات کامیاب دي.
د کرنوري میوې په نسبت په پوتره بل دوی ته پیدا ورکړي. بل دا چې دوی باندې سپریګان ډیر کم دي هغه پیدا وتر وته. بل دا خوراک د سری یار نو مصنوعي سری خوراک ډیر کم غواړي هغه پیدا وتر وته. بل زمونږ حکومت پاکستان ته مونږ ته دا پیدا راوځي چې نوري میوې لس پیرې بخور کې نو دې له سلور پیرې بخور کې.
دا وخت باغ تیار دی او میوې ترې مارکیټ ته وړل کیږي. باغ کې کارکونکي یونس خان وای چې دغه انار په بازار کې په لوی قیمت خرڅیږي او زیاتر انارونه مالدار خلک اخلي.
دا مونږ د پاکستان مختلف سیمو ته مهیا کوو چې پنجاب شو، لاهور شو، گجراوال شو، ملتان شو، اسلام آباد شو، پشاور شو، او د خلکو نه فیډبیک د لاسه خلکو چې ډېر زیات خوښي د دې د رنگ د لاسه او د دې د خوګوالي د لاسه.
د سواد په هنتون جي استاد اظهر الدین چې د انارو په باغ کې انارونه ولیدل او هم یې وخوړل وای چې د انارو ذائقه ډېره ښه ده خو په لوی پیمانه باغونه سواد کې لګول پکار دي.
زه د حکومتي وکدارانو نه دا مطالبه کوم چې یاره په ساينسي بنیادونو باندې د لوده ورکړی شي او د کم کس چې دا دلته لګولي په دې باندې تحقیق کړی دی په خپل توګه باندې او د دغه چیرې انار باغ لګولی دی نو زه هغه ته یقینا خراج تحسین پیش کوم چې یاره په سواد نومي علاقه کې چې کوم د مڼو لپاره مشهور دی هلته د انار باغ لګولی په اول ځل په سواد کې چیرې د انار دونه غټ باغ ما ولیدو.
د باغ مالک زیاتوي چې دغه تخم مې د لس کالو د ازمیخ وروسته جوړ کړی او کچری دولت دوی سره مرسته وکړي نو دغه تخم د سواد نورو زمیدارانو ته ورکولو ته تیار دی ځکه چې د انارو میوه د سواد د نورو میوه په نسبت ډیره زیاته فائدہ کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله آباد د مومند اوسیدونکو وایي چې حکومت د اداغه ولس چې د پوځي عملیاتو پر مهال لسیمې تللی وو افغانستان ته وختي او باید د واپسې لپاره لارې هوار کړي. دغه خلک دام وایي چې د ډیورن په کرخه کومه دروازه د سیمې د ولس تګ راتګ لپاره جوړه شوه او حکومتي ادارو لکه تعلیم، صحت او مواصلاتو په شان سهولتونه که دوی ته ورکړل شو نو ممکنه ده چې د بایزو تحصیل ولس بیرته خپل سیمو ته راشي. تفصیل د شانواز ترگزی په ریپورت کې ورو.
نیک محمد خوایزه د خوایزو د سیمو اوسیدونکو دی او هغه وای چې د هغه پورې غاړه خپل ځمکه، خپل ولای او روزګارونه چې د ډیورن پولې لوځي هر څور نه پاتې شوی. خو زیاتوي چې د 50 روزیات د هغوی عزیزان پورې غاړه د افغانستان په خوره کې پاتې شوی او غواړي چې بیرته راشي خو د پاکستان حکومت ورته اجازه نه ورکوي.
ما درخواست کی ورکړې د غلنې کی ورکړې دا د 8000 پورې خلک چې کم دي دا اخواګیر دي نو په دې 8000 کې به تقریبا 2000 دلته راځي افغانستان حکومت نه پریدي او دلته دا کور شلو خلک به مشکل او بری تکلیف سره مخ دی دی وسوک مخرانی کی.
ملک نادر منان کو داخل هم د بایزو وسیدون کې دی زیاتوي چې بایزو سیمه خالی پرته ده او دا ځکه چې یو شمیر ولس د ډیورن نه پورې غاړه پاتې دي او نور لاندې پیښور پنډۍ او نور سیمو کې ژوند کوي. دی وایي چې حکومت دې د ډیورن په پوله د سیمې د ولس د خپلو خپلوانو کره د تګ راتګ لپاره هم د بایزو په سیمه کې یوه دروازه جوړه کړي چې د تورخم د اوږد مزل نه خلاص شي.
اپلو چې کوم مومن دي او هغه زموږ عزیزان دي سرحدي خلک دي داغوی ته مشکلات دي، موږ ته مشکلات دي، بل دا چې موږ خپل خپلوي دي او داغوی تګ راتګ دي نو دې سیمه ویلې چې موږ هلته مړی وشي دلته یې خور دن شي ورته یو خو د روزګار مسله لکه د لار د روزګار لپاره آزاد شو د خلکو په روزګار شي منتی سرگرمیان نو هم واوړي موږ لږ دغه طریقه کار برابر کی قانوني چې څنګه دې د قانون مطابق چې موږ تا درا تا په لوشي په لږ موږ کوم باندې چې دې کوم مال نه چې کوم نظم کې چې دې چې دا هم سمبال کو.
او نیک محمد خوایزه زیاتوي چې د حکومت سره په مرسته کې د هغوی د سیمو یو شمیر ولس په وسلوالو په سی ټوپک اخیسته وو نو وس د حکومت نه یوازې د غم خادي لپاره بلکې د روزګار لپاره دی هم د ګوسړی یا ګورسلار پرانیزي
جرګه په پېښور کې شوي دي، کوم په مومند جنټۍ کې شوي دي، کوم د افسرانو سره شوي دي. دا خو هم د روان دي او راوی هم دا هغه دی، بس دې میاشت کې خلاصېږي، په دې بله کې خلاصېږي او داسې کېږي او دې کې لار پولاوېږي، نو د حکومت تبا وي نه راځي.
او دا خبره ملک نادر منان کوډاخیل هم کوي او دی وایي چې د ډیورنډ په کرخه کې کومه دروازه د سیمې د ولس د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه او حکومتي ادارو لکه تعلیم، صحت او مواصلاتو په شان سہولتونه هم ورکړل، نو ممکن ده چې د بایزو تحصیل ولس خپل سیمو ته واپس ستانه شي.
نو د کندرانو مثال دی، لکه کندران چې کوم ځای کې آثار قدیمه، نو موږ خو دا خواست کوو چې د وخت سره او د حالاتو دا تقاضا ده چې موږ ته ډېر سکولونه جوړ شي، موږ ته د اوبو سکیمونه وشي، موږ ته بجلی راشي. تاسو ګورئ په اوسني وخت کې نو بیزو کې بجلی نشته.
دغه دواړو مشرانو د سیمې د نورو سپینروبو په شمول د حکومتي ادارو سره بیا بیا جرګې هم کړې دي، خو لا هم کومه لار هغه که د ګورسل وي او یا که نه واپس نه ده خلاصه شوې. خو دوی وایي چې بیا هم په دې امید دي چې ګنې دغه لارې به خلاصې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز رپورټ تاسو اوریدو. د بنو بکاخیلو سرای یا بازار دکاندار او مشنان ګلمندي چې د دوی د سرای دکانونه په رڼا ورځ اغه محل غلاګانی د اغه نه دغه محل غلاګانی کیږي چې بنو میرامشاه سړک باندې کرفیو وي او بازار تړل شي وي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
د بنو پلویدیس کې بکاخیل سره یا منډی دکانداران او مشران وایي چې د تیرې سمودې نه په سره ورځ د دوی د دکانونو ماتولو او غلا کولو لړۍ روانه ده. دوی وایي د شوکمارو یې تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم شوی. دغه دکانداران وایي د دکانونو ماتولو پیښې په هغه ورځ کیږي کله چې بنو میرانشاه سړک باندې کرفیو یا ګرز بندیز وي. دغلته یو دکاندار ظریف وایي څو ورځې وړاندې په سره ورځ د ګرز بندیز په وخت یاد سرای کې 15 دکانونه مات شوي او غلا شوي.
دکون خو می کارفی ورزه او چیرې 7:35 مېرمه سبا موت شوی وو. نور په دنه مخ کې دوا وره تقریبا 15 شپږ دی کینه مخ کې موت شوی وي. خدا ستا پته نشته چې نو حکومت پښتنا کول کوم مثال کوم هویس خو ځکه چې حکومت چیر ورس بیا خو کوم ستیا کیم د اتفاق وغه ختم شو بیا وس حکومت زما ورش ولا په دې خو بیا کونه او بیا ول کوم مثال شاده غکړای نه شول بیا خو جرمونه وې سو وی کنه.
د باکا خیل سره یو بل دکاندار عرفان وای د غو پی خو په وجه کاروباریانو کې تشویش پیدا شوه.
مخصمت شوی دی خو جب کیم ټیم می مستل شتای او کوم خپل چې کیم میر لگا یو یونین و یخت ما دا شاینا ډیر نوی خو چې کیم واخنا یونین ختم شو هغه واخنا تقریبا دوه در ور مخ شوی دی. هر دا د کار په ورس تقریبا نه ورې په مخ دا پیندر پر دی گاینه مت شوی دی.
دا بکا خیل قبیله یو مشر حاجی شروالی خان وای کلا چې په بکا خیل سرای د عام خلکو یا د دوی د سلوختی اختیار وو نو په حفاظت کې وو.
میژ منډی مخکې خپل یو کوڼه او یوه متارکه وه چې هغې د پوره میش کوم څلوېښتایم بیا هغه چې چا غلا پکې وکړه یو چا داس بله غلطي وکړه بیا میش خپلې جرمونه وي. میژ ډېر ښه امن راوستلی وم او په دغ ځکي کې چا غلا هغه نه شو کړلی. خو وس یو وخت نه چې حکومت دلته غلی دی لکه آرمیر غلی دو پولیس غ وس با اختیار دی ډېر د دغې وجې نه میش ټول اختیارات پولیس ته اولا کړي دي. وس چې کله د دې سره اختیار شو دا دوام درام کیس دی چې میش په منډی کې شي غلې شي. میژ کوم په دښی باندې خپه دی او حکومت نه دا مطالبه دو چې دغه کیم غلی شوی دی چې کیم فینګر پرنټ یو خسته دی هغه دا پولیس مشته نتیجار جواد کو چې کیم غلط دی هغه دا جواد کو غلط دی کیفر کردار ته واغ را سوي.
کلامو چې په دې اړه د بکا خیل پولیسو مشرانو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د سرای یا منډی د حفاظت لپاره چمتو دي او د غلطه شو غلاو تحقیقات روان دي چې ښه نتیجه به ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د یک شنبه په ورځ د لوګر د کلو پراختیا ریاست او د یاد ولایت د پلی علام برکی او محمد اغی ولسوالیو د اوسیدونکو ترمنځ د 527 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو د سلیرشت قانونو د جوړولو قراردادونه لاسلیک شوي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت د پلان سره سم د هغو قراردادونو د لاسلیک کولو په مراسمو کې چې د دوی د اړوند ریاست او د لوګر د درې ولسوالیو د اوسیدونکو ترمنځ د څلورویشتو کانالونو د جوړولو په موخه جوړ شوی ول، چارواکو دا ډول پروژې د یاد ولایت په کرنیز سکتور کې مهم پرمختګ وباله. د لوګر والی حلیم فدایي وویل له دې کانالونو به په مستقیم ډول 4,000 کورنۍ ګټه پورته کوي.
کلو د پراختیا د وزارت د پلان مطابق په دریو ولسوالیو برکی، محمد آغا او پلی عالم کې سلرویش د اوبو کانالونه چې مجموعی قیمت تقریبا 521 میلیون نه زیات چې په دې کې 10% د خلکو ونډه ده لاسلیک کیږي او د هغو کار پیل کیږي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي دا لومړی ځل دی چې د ځایي شوراګانو سره په دومره ډیر لګښت د کانالونو قراردادونه لاسلیک کیږي.
دغه کانالونه اته په محمد هغې ولسوالۍ کې دي، 11 کاناله په پلی عالم کې دي، 15 کانالونه په برکی برک ولسوالۍ کې دي. لومړنی ځل دی چې موږ په محلي کچه یا په ولایتي کچه د محلي شوراګانو سره په دومره لویه اندازه یا په لوی لګښت باندې قراردادونه امضا کوو.
د لوګر یو تن ځایي بزګر د کانالونو د پروژو د ارزښت په باب داسې ویل:
زما نوم حاجي عبدالباقی د لوګر ولایت د بابوس د حوزې اوسیدونکی دی. موږ سربندونه ډیر لري دي او چې اخر د مځکې ته اوبه رارسیږي، خصوصا د بابوس د ویلې په لاره کې ډیر زخت ډیر ضایعات لري، او دغه پروژې چې کومې دي په دې کې داسې وښیه چې 80% د منطقې د خلکو هغه مشکل و هغه د اوبو ضایعات پرې بندیږي، دا ډیرې حیاتي دي.
د لوګر چارواکی وایي د اوبو د کانالونو یا د پروژې د ځایي خلکو لخوا انتخاب شوي دي. د کلیو د پراختیا ریاست د دې پروژو یوازې سروې، ډیزاین او تخنیکي برخو کې د ځایي خلکو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.